السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه اوري. لومړی هم ازادي اوریدونکو او د ورکشوي ځانو د پروګرام لاندې برخه، ورپسې هم د ازادي میلمه چې په غو کې له حمیم صاحب سره چې یو خبریال دی خبرې سوي دي. راځي په پیل کې په مکړه د ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې خزینه خبريالان وایي د غلطه دوی ته کار کول داسې دي لکه لماینونو ډاکې زمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د خزینه خبريالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت چې سبا جمعه د می په دریم لمانځل کېږي خبرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبريال ملګرو ملتونو د خزو څانګې ته ویلي چې د په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی له څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم په افغانستان کې کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو میرمنو سره د مرستو لپاره د 15 میلیون یورو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج دافیر رافایلا یودیچی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د دغه مرستې خبر ورکړی ده او لیکلي دي چې د آسیا، مرکزي آسیا او منځني ختیځ لپاره د دوی استازي پیتریس اوستبس د دغه مرسته موافقه لاسلیک کړې ده. د یودی چې په خبره د غمرسته د سیمه ایزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. له دې مخکې اروپای ټولنې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز بیوزلي زیاتوي او ورسره د خوراکي موادو اړتیاوې هم ځکه زیاتېږي چې په وینا یې په دې هیواد کې د 6% وګړو ژوند په کرنې پورې تړلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې لولکه زیات جنو او هلکانو سره د مقوی خوراکي موادو مرسته کوي ترڅو هغوی فعال پاتې شي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي هیڅ ماشوم باید وږی خوندې تلار نشي. دبليو اف پی د خوندۍ او ماشومان ته د مقوی خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. بلورته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په چین کې د یوې لویې لارې د ښویېدو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 6300 ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اجانس د چین د دولتي اجانس شینوا په حواله نن پنجشنبه دغه شمېرې خبرې کړې. خبر کې راغلي چې پېښه کې شاوخوا 1300 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په ګوانګ ډانګ ولایت کې دغه لویه لاره د یوې تپې په لمن کې تېره شوې چې د سه شنبې په ورځ په ښویېدو سره یې شاوخوا 18 موټر کندې ته لوېدلي. په راپورونو کې راغلي چې مرګ ژوبله ځکه زیاته ده چې یو شمېر موټر کندې ته لوېدو سره سم سوځېدلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اوکران په جګړه کې له مسکو سره د همکارۍ په تور د روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو پر 280 شرکتونو او بنسټونو بندیزونه لګولي دي. شاوخوا 200 شرکتونه او بنسټونه د امریکا د خزانې وزارت او 80 نور شرکتونه او بنسټونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا تر بندیزونو لاندې راغلي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو خصوصا د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د بندونو د جوړولو غوښتنه کړې ده او په وینا یې د مهال د دوی سیمو ته ورتلونکي اوبه کمې دي او که چیرته بندونه ورته جوړ شي نو د سیمې ستونزې به یې هوارې شي. ځینې نور اوریدونکو د بېوزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده او دغه راز نور پیغامونه هم راغلي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ارزونه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وویل چې په دغه هیواد کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ناوړه حالات کې دي. طالبانو بیا دغه راپورونه بیا اساسه بللی دي. دا چې په دغه شرایطو کې دغه ډول غونډې او اندېښنې خودل کوم ځای نیسي او اغیز لرلی شي کنه، په دې اړه د ښځو له یوې فعال سره مرکه هم درته لرو. د خپرونې په پای کې د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې لنډه برخه هم لرو، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ او خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، د دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله، زموږ ولسوالي اویس چې دغه نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکه جکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی. هیله چې زما پیغام نشر سی. شواخ د الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه. او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي قصه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به مې یا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وی، لور بیا بخاري ور ودروله. 15 شپې په خپل خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کور سره شړلې د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلۍ جنگیر مسمنه ازادي راځي ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي، د ښه صحت په هیله. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول، انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یا ربام څه ښېزم یا داسې دوړې سطح ښېزم یا له کوره وځم، بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ خو یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزه راحل کړي، ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه انټرنیټ یا د افغاني سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي، او که هغه نه وي دا د جنډې په بلای سر کې کوم منتنو نصب کړي، دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګ کارکونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اس. همیشنه اوریدونکو کې عبدالحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دې مشرانو سره دا غوښتنه ده کچېرې دوی زموږ دغه اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دې جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک شته، داسې کسان ورو دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له دا زیانمن کسان چې کم پاتې دي دا غدیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شاریات کې زوینه همیشه زدا شار ته زمغ وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واسکی نظمیر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزله میرمنې نوښته کې چې په دغه شارو باندې په دغه چوک باندې ولاړې د به سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سرته رسي نو د دې سمر دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتله جوړه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمندو کارکوونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمندو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاري نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایاتو ته ولسوالیو ته تر څو د یم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه ماړه کړي. او بل تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوروي څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي دغه خو یې خپل وطن د خپله سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی و که چیرې په پردي وطن کې د ستړي سي دا به پردو خارجانو ته تکلیف او زیار کښلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپلو کارو باندې خپلو وظیفو باندې ښه په ایمانداري ښه په وطنداري باندې ښه په صحیح شکل خپلې وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
زه یو متقاعد یم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم. دي سخت مشکلات ته مخامخم. دغه عمارت چرغلی دی، دموږ تقاعد نه کوي. ده خو ظلم دی، ده خو پیسې دموږ د معاشه ګرځېدلی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وستاسو قیامت دی. ارسو بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم جاهل پلاس دی، دمو سرنوشت سست دست خلکو پلاس.
السلام علیکم. زه عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې د کوم پیدامې وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت دفاع باندې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز رسېدلی دی، بیا دغه شهیدي او منځله تر وتلي دي. دا ټول دته اوبه او سیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤولو چارواکو سره پیدامې وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه دته ورغې بیا جوړې کړي. او بل دلته د من دکا کې ډیره سخت غلی او بارانونو سي دي د من دکا خلک ډیر متضرر سي دي. نو کچيري مو سات دا مو دي خوښ نه له بهر مه مو سات اوس کچې دلته راجل سي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریکيو موږ هم واوریدل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو هم ورسېدلی وي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په دې ورسیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل ارزونه وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه د اندېښنې وړ بلل شوي دي، او د دغه شورا یو شمیر استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هغو فرمانونو صادرولو ته پای ورکړي چې په وینا یې د ښځو او نورو کسانو حقوقونه پکې محدودېږي. طالبانو بیا دغه ډول اندېښنې تل بې ځایه بللې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دوی پټکو د ښځو حقوقونه مسؤن او خوندي دي. آیا همداسې ده؟ څه وشي چې د بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو او طالبانو دریځ سره یو شي، او په دغسې حالاتو کې د دغه ډول غونډو اغېز څه کېدای شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ښځو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی، او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټول آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله پسله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم چې نړیوال په هر کچه چې انتظارات کې دل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب لري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیان ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، او مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي، او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي، په ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي، اما طالبان بیا د ښځو حقوقو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي تر څو دغه دریزونه سره نږدې شي، او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقوقو موضوع د په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو دي دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف سره خدا ته چې بنګل ټول خپل اندېښنه خوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان میرمنو سره ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې څومره چې دوی محدود سي یا څومره دوی حذف شي، دوی کولی شي د انعدا حذفول د میرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اساس کنيزي باردا وساتي. نو دوی باید اساس مسؤلیت وای کی دیتا باید بشری حقونه ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونه قائل دل خدای اسلام د چوټه او حق او حقوقو ته قایله شوی او زه فکر کوم چې زده کړه اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی او دا حق به ورته ورکړل شي. که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې ورته اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي. هغه وخت یېر شوی جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی او د ښځو فعال شینکۍ کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو عزیزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی، او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پروسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان دا 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1 پدی حالت پیغام می نشر کیا و پا بیائی نشر کی ازادی را دیو دیوی تل دیوی دیر منن خوختن و دلال خومن.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم ووایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمېره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام و تاسو ته ټول راځي په دا وخت په خیر. الحمدلله ما نه ملغم څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته په باندې نه سي نه دره کا شو دا چې په سلو وې څو کالي تر وک نه پاتند پاره سوال ما ته نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی ده 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 303، یعنی 0 51 1 15 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 9 40، یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکر ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې ندرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 3-4 کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم 0-2-6-8-1-1. وسلام په احترام.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادۍ میلمه
دا آزادی رادیو دا آزادی میلمه قدر منوریدونکو ستړی مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. دا د آزادی میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پخنی خبریال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پخنی خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستې ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، خو د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه یې نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما مې د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زو د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیروش دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایه، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول هم هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب، کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره همالته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کی مشکل وی زین میتودونو کی سخت وی اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی آی آر کی شی غوی بلد کی شی اما ځکه لن هم لسم سیمپورته ولاړه ما بیا زما وضعیت سم نه وو زبا همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره وزرت ډیر پستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وم
کدام را توی همیم سای پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موین چنگه تیرش و پا دیر را توی است
زی چکل لسم سیم سخ پاریغ است ولما آقا وقت که دوازر لسم کال و پا آقا وقت که امنیتی وضعیت جنوبی ولایتو که دیر خراب و دا کور سخ بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاگ مشکل و مجیب نه پریښولو ځکه شرمونه ما تصور خلاف لوړی نمبرې وړي وې 225 نمبرې ما وړي وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار می زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم اوس به زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیابه شوي چې یو څوک د هغه سره تللی وای یو ځای هلته وایي زړه یې ټاټا وایي بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپینږری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل
کړم همیم صاحب تاسې په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسې په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمې په نوم باندې وو هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم او هلته وظیفه ما نیولې ده او دا زید خالد ایت دل تکار کې چې ضرورت وایم ما یو ځی خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې هرتان ډیر کشر مل می دلم به وای زه سید خو زیل ته کوم چاته مری فکر لمه بیا غیر ټول چې مر څنګه درته وز د بیر تر عالم علمان ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوافتي یو شل ورځی کار کړی او هغه بیرته جواب کړی بیا کوم بل کس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی بیا یو ورځ زما خبرونه درلود سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې وایي ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د تلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي تر سره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مل می دلم بیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یو ول ته څه مشکل نه زامل ته دم کار کوم دا دونه وخت مل ته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه سید ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زرالما یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار ویلمن کې، بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و؟ او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمن کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون، خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دې پیښونه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړې وې ادامه ورکړې
فرید؟ اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې الان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم، موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبرې الان به و، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشرېدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې، پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی، زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي، اوسېدونکو سره خبرې کړي دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فریده هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم با سیری کالی شلیدلی بوتان بی پکشو و او پیاخ و گرمی که با ده سخه با یو بیلچا و سرا و ده با کرونده که بکار کوی ده ده کرونده ارزش چی دی کتلی وای آنگا با میلیونونو افغانی ارزش درلو دی اما ده با سیری بوتان سیری کالی بی پکشو با بطن بندی بی آغوستی و ده با علت بزگر و کار بگوی ده سی وزید چی دی لیدلی وای چی ده و سبت بختی ده ده بیچاره بزگر چی با ده سی یو نا پاک کرونده کی کار کی یا واغه بیچاره په دې نه پویږي چې دای د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل دغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړېدل اما دغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بیوسی با ما زن بم بیوست گرنی چی ولی دا خلق داره کم دی و ولی تغییر نکی خب متاسفن آقا وقتی هم که جمهوری نظام و دی مسئلو تایید توجه و نکرله وز وقتیم دا آقا ولایت و خلقو دا خلقو جمن سم ندی بیچارگان و سم محروم پاته دی لار سخه
سمیب سیم کدام را توی پا دقی تیر شلو کلونو که چی پا افغانستان که جنگو تر طول و دیر مقاومت دا افغانستان پا جنوب که د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي
ذکر توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موسا کلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدی چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یې هغه خلک نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند پور نه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر اغاستی کارخانه کارزای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي دي کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بیا اولاده سوي نه وه ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل نه د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه هغې به په حکومت کې هم وه داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړی به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ تاسو هغه مهال چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې یوازې ښار پاتې و ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هره ورځ به راپور درلودی خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د ښار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زال ته کابل کې وما واغ شپم زما یادیږي چې زما کور کابل کې وو. ټول فامیل چې لشکرګا کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګا کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي. دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا مانده باید ثبت شي، باید د دې پیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه. زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیق کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله. هغې نل چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا عمری ولاړ، همالته د پخوانیو کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان مو پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو تلونیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول. ته هغه ژوند له لاسه ورکړي، د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
د زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې چاک پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی رپورټینګ نشي کولای، رپورټ نشي لیکلای، اما یو کس کې هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر شایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې پوزه میدان میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دې وکړې.
Baby.